Radio.
درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 اورېدل کیږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د لوګر امنیتي چارواکي وی په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تو چچنیایانو په ګډون لستنه وسلوال وشل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپل همکاریو د دوام د پراختیا ژمنه کړې او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وی د ایران مداخله او په عراق او سوریه او منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې باید د تهران نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. د لوګر امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته چچنیانو په ګډون لستنه وسلوال وشل شوی. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال اسمت الله لیزی رسنوی ته ویل چې دا کسان د څرخ په ولسوالۍ کې وشل شوی دي.
د سپریاک کې د خاص خچتي رشپا د چخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول په عملیاتو کې لستنه لمنځه تللی دي چې په لستنه کې اته تنه چچنیان و او
پینځه تنه د ځان سره ولیدی. د خاغلی علیزی په خبره عملیات الله سور زورایسی له محمد اغه ولسوالی پایله اوس په پولی عالم کې روان دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپل همکارۍ د دوام او پراختیا شمنه وکړه. مارګوت والستروم د خبره د چهارشنبه پورس په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړې. د افغان ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا رنګ چې دی په تیرو کې هم په خصوص په هنه او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او باندې ولست سره مرسته کړې دي او دا رنګ د دې ترخره په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره پر همکاریو ټینګار وکړ او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت پرنا کې به د سولې او ثبات خبرې کړو پر مخ چې لږه څه خپل ماتړ اعلان کړ.
د افغان حکومت د اجرایي ریاست په اعلامیه کې هم راغلي چې میرمن والستروم د غراز له اجرایي رئیس عبد الله سره هم د لیدو پر مهال په دولتي ادارو کې د خزو پر حضور او د سولې په پروسه کې د هغوی پر رول ټینګار کړی دی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هلیکوپټر او نورو جنگي الوتکو رسیدل دوام لري. د دې وزارت وایي دولت وزیر داسې مهال دا خبره کړې چې جینز اټرنټي پانی چې د جینز انټرنیټي پانی د رپورت لمخه ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شپږ سوپر توکانو جنگي الوتکې افغانستان ته ورسیږي. او په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیوادې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان د خزو پیاوړتیا په برخه کې 12 میلیونه ډالر مرسته کوي. جیوفری وان لیون په کابل کې په غونډه کې چې د افغان ټولنو د ملاتړ لارې د اقتصادي ثبات پروګرام نوم ورکړ شوی وویل له افغانستان سره د هالند ژمنه نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په پراختیايي څانګو کې هم دوام کوي. دا امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای د ایران مداخله او په عراق او سوریه او منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې باید د تهران نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. اچ آر مکماستر له الهور ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي د سیمې ټول هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپایو پاسداران انقلاب مخه ونیسي. مکماستر وای موږ باید د عراق د حکومت او دغه هیواد د صدر اعظم حیدر الابادی ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې ابادی په ډیرو سختو شرایطو کې یو فوق العاده دنده پر مخ وړي، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ ولري او هغه تخریب کړي. ایران دغه راز داسې ملشي رامنځته کړي چې د عراق د حکومت له ادارې وتلې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پاموړ تلفات وختي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي.
We are decimating ISIS in the Middle East. What's happening is they'll go
دوی موږ په منځني ختیسکی داعش دلتا درانه تلفات لولې هغه چې وس بيخيږي دا چې داعش وسوال د افریقا لوري ته مخه کوي نور سي متبهم لاړ شي هر ځای چې ولاړ شي موږ به په وړاندې ودرېږو باید وایم چې دا ستونزمن کار دی داعش دلا په دې ورسې کې په منځني ختیسکی لمات سره مخامخ شو په عراق او موصل خار او په سوریه او د سوریه په رقه کې دوی خپل مرکزونه بایللي دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمار له روسیې سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې شتاینمار د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د خکېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیې حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخې کړي ته د په خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتونکي دي شتاینمار لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي په 2014 کال کې د روسیې لخوا د یوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د مسکو ملاتړ د دې سبب شو چې د مسکو او لویدیځ اړیکې خراب شي دا خبرونه دوستانو خبرونو ملاحظه راډیوونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو روس لغی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان امریکا او هندستان د یوې درې اړخیزې په اړه په ډیلی کې د موافقې په اړه خبر ورکړ افغان حکومت د دې درې اړخیزو غونډو هرکلی کړی دی د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد
هندستان په واټن شو مهم رول لوبولی دی دا شی چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ورته وخت کې له پاکستان سره د دولت ترمنځ د مذاکراتو غوښتنه کړې ده له پاکستان څخه د امریکا وروستۍ غوښتنې به پاکستان څومره پر ځای کړي دا پوښتنه مو د حقوقي چارو له کارپو استاد نصرالله ستانکزي نه کړې
زه فکر کوم سادګۍ نه اما له بلې خوا نه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي د فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري مجبوراً دوی باید خپله پالیسۍ کې تغییر راوړي
دا خغلی ستانګزی بشپړه مرکه درته دراوړو د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې روان مالی کال په لسمه میاشت کې د دې ولایت په کچه 289 عمل منفعه پروژې بشپړې شوې دي په اړه به یې رپورټ ولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هیله خودل چې روسیې ته دغه سفر به د برلین او مسکو ترمنځ اړیکو پر غولو کې مرسته وکړي عراقی ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیلوي چې لا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په واک کې ده لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ دا د ازادۍ راډیو ده افغان حکومت د کابل واشنگتن او ډیلی ترمنځ د ریړخیزي غونډې په اړه د هند د نوښت هر کلی وکړ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد روس لاغی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د دغه غیر ریړخیزي غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړول د غونډه ډیره مهمه ده بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیر شپه د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان حکومت د کابل ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې هند افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري د شغلی آزاد په خبره د دغو دریو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي
هندستان هیواد هنه شو مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک مدار دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی د دې بهرنۍ پالیسی او د افغانستان سره د دې ستراتیژیک اړیکې دا شی چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل کې به مهم رول ولري
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونی داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبه په ورځ په هند کې د هغې واد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې ترغه ورسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیر ورځ د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودی او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډیره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پرلمن جوړولو بحثونه شوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره شوي دي، خو د هند د بهرنی چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنی چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگټن همکاري به نه یوازې د دوړو لور په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سواراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی وو.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال، د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو امیز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بی باوري رامنځته شوې ده.
و موردل چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له هغه اعلان وروسته چې ویلي افغانستان، هندوستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو موافقه کړې ده، افغان حکومت د خبرو هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل اسلام آباد وروسته نوې ډیلی ته تللی وو او په نوې ډیلی کې وویل چې پاکستان ته یې د افغانستان د سولې په اړه خپلې واضح او روښانه غوښتنې رسولې دي. په دې اړه نوریا سنوري د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له اسلام آباد سره د کابل کړکیچونو اړیکو ته په پام سره د نوې ډیلی، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې به ګټورې وي. ښاغلی ستانکزي وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې د درې هیوادونو باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استانیزه صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غرض په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوي چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینای اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنی دا تناسب نظر په معنا تغیر خوري. اما راغله په دې چې توازن باید وساتي. زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. کچېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تورستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وړه وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغیر وکړي. اما کچېرې موجودیه وضعیت دوام وکړي، افغانستان ملکی متحدین ته ضرورت لري او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید د خپلو ملي ګټو او د خپلو خلکو د امنیت د تامین لپاره لازم اقدامات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تېره بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړې دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کړي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبوراً دوی باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي، او که په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه وړي زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزې ته لرې شي.
دا کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی چې د ازادي رادیو د همکار نوریاس نوری پښتنې سواب ولی تاسو تر لګ ځن روستا دا چې نړیوالې ورسپانې او رسنې د افغانستان په اړه سوای کتنه ورته لرو.
د هیل ورسپانې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې وروستیو خو نړیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې د ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وسیط کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستی. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د په وینا د مخه تر دې د وضعیت په کېدو کې مهم اغیز نه درلود. دا هیل په خپل لیکنه کې همدارنګا د ولسمشر ټرمپ لخوا په ورستوي کې د طالبانو د مشرانو د پناخه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې همکاري ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړي او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د ښځو پر شون لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا څومره د نجونو شون بدل کړي. په لیکنه کې د انجلینا جولی لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتوني فلم ته اشاره شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغاني ولس کلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورسپانه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی کنه. رسپانه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې وسنیو ستونزو او نامنیو ته اشاره کوي، خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هیواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نه تله، خو اوس په درې نجونو کې یوه زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري، خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هیواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي ان په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوڼې د ګواښونو سربیره ښوونځیو ته استوي.
او سم د بیا رغونې په اړه د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دروان مالی کال په لسو میاشتو کې د دې ولایت په سطحه 296 عامل منفع پروژې بشپړې شوې دي. اجمل اریان له تخاره تفصیل راکوي.
په تخار ولایت کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ادارې د روان مالي کار په لسو میاشتو کې د تخار په مرکز او شپاړسو ولسوالیو کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د تخار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس انجینر صبغت الله نظري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی.
د سکتور ترانسپورت سکتور
په دې پروژو کې سړکونه رغول، د خونځوي رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د باغونو جوړونه، د لاسي صنایعو پروژې او داسې نورې پروژې هم پکې شامل دي. د ښاغلي نظری په وینا چې دوی په روان کال کې دغه ولایت په کچه د 304 اتیا پروژو کار پیل کړی و، خو له دې شمېر څخه د 88 پروژو رغنیزې چارې به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژو مالی لګښت د افغانستان د مالی وزارت، د آسیا پرمختیا بانک، نړیوال بانک او د جاپان هیواد لخوا ورکړل شوي، چې په بشپړېدو سره د سیمې شاوخوا 10,000 کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د تخار ولایت د دشتي قلعه ولسوالۍ یو تن قومي مشر سراجدین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په پیل کېدلو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
خلک له دولت سره همکاري کوي، خلک له موسسو سره همکاري کوي، خلک د پرمختیایي کارونو په برخه کې همکاري کوي او په دې برخه کې کوشش کوي چې د ولایت جوړ شي. نو دا د تخار د امن نتیجه ده چې دلته دغه د خلکو کارونو ته د زمینه برابره ده چې دلته کار ترسره شي.
بلخوا د تخار ولی ډاکټر فضل الله مجددي بیا وایي چې د سکتوري ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي او د خلکو ستونزې راټولې کړي، څو په راتلونکي کال کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې یو شان ته ټولګټې پروژې پیل شي. زه له خلکو څخه غواړم چې له خپلو دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، همدارنګه په خپلو سیمو کې خپلمنځي شخړې هوارې کړي او په خپلو سیمو کې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته زمینه برابره کړي. د معلوماتو له مخې چې دغه ادارې تیر کال هم د تخار ولایت په کچه 304 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې وې، چې له کبله د کلیوالو سیمو په لسګونو زره اوسېدونکو ته یې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مارهیل خودل چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو پر غولو کې مرسته وکړي. له 2010 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته سفر کوي. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې خپل روسي سیال ته وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. دی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته شوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2010 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبه ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلی پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی، د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاین مایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه پانی چې د عراق هوایي ځواکونو د دې هیواد په لویدیځو سرحدي سیمو القائم او راواکې له هوا څخه غورځولي پکې لیکل شوي، ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ازادۍ لپاره را روان دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د داعش وسلواله ډله د پولي په بلخوا سوریه کې هم پر زینو برخو واک لري، خو د دوی د کنټرول ساحه دغه تم په راتنګیدو زکه د چی دغه تم له دوه خوا وسخه د رقیب ځواکونو لپاره لپسې عملیاتو په شاکی په دې کې یو د امریکا ملاتړ لرونکي د کوردانو په مشرۍ ائتلاف دی او بل خوا هم د سوریه حکومتي ځواکونه د چی بهرنۍ شی ملشي ایران او روسیا یې ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله لخوا اعلان شوی خلافت په اصل کې وروسته لاغې نړیدلې چې په تیره جولای میاشت کې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د مواصل ښار چې په عراق کې د داعش پایتخت بلل کېدونی وو د مواصل د بیرته نیولو لپاره جګړې نهه میاشتې دوام وکړ. همدارنګه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش پوخ مرکز رقه تېره اونۍ د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو لخوا ونیول شو. په سوریه کې کوردي ملیشې د دې ځواکونو مشري کوي او د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي چې په 2014 میلادي کال نمایي کې په مواصل کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو د سپتمبر 28 نیټه یو غږیز پیغام خپور کړ. دې پیغام ظاهرا هغه رپورټونه رد کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خبر شي وو. نوموړي په دې غږیز پیغام کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د وروستیو شاتګونو سربیره دي جګړې ته دوام ورکړي. په خبر پانو کې چې عراقي ځواکونو تازه د سوریې پولې ته نږدې پر عراقي سیمو غورځولي ویل شوي، خدای جل جلاله له موږ سره دی او دا به د داعش پر ضد وروستی یرغل وي. په القائم سیمه کې د عراق د هوایي ځواکونو لخوا له الوتکو څخه په غورځول شوو پانو کې همدارنګه د دې ځای له خلکو غوښتل شوي ستاسو هغه ماشومان او خپلوانو ته چې د دولت پر ضد وسلې اخیستي ووایي چې سمدستي دا وسلې وغورځوي، او کله چې القائم ته د ازادۍ ځواکونه ننوځي نو هر هغه کور ته چې پر سر سپین بیرغ پورته شوی وي ورشي. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دا تو چچنیانو په ګډون لستنه و مخالف وسلوال وشل شوی دي. دا سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپل همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګوت والستروم دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هیلیکوپټرو او نورو جنگي الوتکو ورسېدل دوام لري. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي د ایران مداخله او په عراق، سوریه او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي د داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلې. دوستان تاسو موږ غواړو ساده یې راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د وی پانل لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري، بلکې زموږ ریپورتونه، مطالب، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصيل اکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه ورو
د ژوند
رنگونه. اجوبل محمد ولدی اجی نور محمد
دی واده په دود باندې خبره تا وکي چې رقم دود لري
د لغوند سخت سوای ده واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سي نه کولای چې دانن لوري چې دی غسړی وکړه اغه سړی ته غواړي مسخات اتلک لسلک روپی ته غواړي اغه لسلک روپی چې څو د خارج کې پورا نه کی د دلته پورا کولای نشي.
خدا نه وي ته په واده کې کوم شاین تاسو اخلي
نه وي ته په واده کې موږ هغه شای خلو چې یعنی آسی اقتصاد هغه خې غولو
مثلا کوم شاین
یعنی له ګوډي خجامه ورته واخلو
ښه یعنی تیلا شاین نه وي ته نه اخلي
تیلا نه شو اخستل نه تیلا په چی شو اخلو
څو جوړه کالی ورته اخلي
کالی اصل ور جوړه یا پنځه جوړه اخو وس یو رواج وتل د چوس آره او چې خپل لري خپلوان لري یو جوړه یو اخلي او جوړه بل واخلي خو یا ته جوړه یا له جوړه ورته برابر شي.
خدا توی څنګه برابر وې دي غرمې له خو چی ورته په خوي خلکو ته
دي غرمې له خو اوریجه ورته په خو او د شپې له خو خاص کوم اسخد سابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا د ناوی په ډولۍ کې وړي څه رقم
ناوی بیا په ډولۍ کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سورنی رواج بوه هغه په ډولو سورنی ورسره وو ګړز ګړز بوه مخ کې بوه خو وخ باندې بس پروا
شه
اوس د اوس وخ نشته پز خدای وکم خدای و درول اوس یا کورولای یا سراچه مسخ دلته 1500 پکی ورکی اول ته راسپره کی ولته کال کی ورته کته کی
ښه ډولې اوس نشته
ډولې نشته ډولې اوس رواج نشته
نو تاسو فکر کوي هغه ډولې خوا که د سراچه
هغه ډولې خوا
ولی
هغه ډولې داسې خوا چې مسخ دی وسنځلې وسنځلې باندې به او دو درې لږی کې خودل هغه به ورغلا کوټه کې به نه وي کې سپاره کړه او بس یو نفر به مخ کې او به خپل هغه به مخ کې وړاندې ورسته به خپل نفر یې به ټولې کې ونی ولا وو به تل ته به کور کې ورته کاته
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خدا زموږ لومړنی نیم ساعت خبری مجله وا بل خبری مجله او د ټولې ورځې خبرونه مو په مخ کې دي. پا بلنیم ساعت خبری مجله کی فرشتنگا در سرده
تشکر اجملند خست.